آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم د آزادۍ په څپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. پدې خبرونه کې دا څېړو چې افغانان له نړیوالو غونډو څنګه د افغانستان لپاره ښه استفاده کولای شي. په تیر یو کال کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره درې غونډې په دوحه کې جوړې شوې. په لومړۍ یوې کې طالبانو ته بلنه نه ورکړې، په دوهمې یوې کې طالبانو ته بلنه ورکړه خو دوی ګډون پکې ونه کړ. په درېیمې یوې کې چې روانه اونۍ جوړه شوه، طالبانو ورلمخه ټینګار وکړ چې د افغانستان په استازیتوب یوازې دوی ګډون پکې کوي. همداسې وشول، خو د همدې درېیمې غونډې په سبا په پلازمینه دوحه کې ملګرو ملتونو یو شمېر نور افغانان د ښځو او مدني ټولنو په استازیتوب په یوه ناسته کې راغونډ کړل. ملګري ملتونه چې د افغانستان لپاره یې خپله سیاسي استازولۍ یا یوناما د راتلونکي میلادي کال د مارچ تر ولسمې تمدید کړې ده، وخت په وخت د افغانستان لپاره په خپلو مرکزي دفترونو په نیویارک او جنوا کې هم غونډې جوړوي. د نیویارک په دفتر کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام استازی نصیر احمد فائق او په جنوا کې د افغانستان د تیر رژیم استازی نصیر احمد اندیشه د افغانانو استازیتوب کوي. دا استازیتوب طالبان نه مني. په یو شمېر نړیوالو غونډو کې بیا هیڅوک د افغانستان په استازیتوب برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، سره له دې چې افغانستان د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی خړی دی، په دې غونډو کې چا د افغانانو په استازیتوب ګډون نه دی کړی او نور د افغانستان په اړه شخیشي. مثلا روانه اونۍ د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې د پاکستان سر اعظم شهباز شریف د خبرو پر مهال په سیمه کې ترهګرۍ ته د یو ستر تهدید په توګه اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې په افغانستان کې باید ثبات او سوله ټینګ شي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې کله ته په غونډو کې حضور نه لري د څه دفاع به کوي؟ څرنګه افغانان په نسبي ډول په سره نژدې دریځ د افغانستان استازیتوب نړیوالو غونډو کې کولای شي؟ او دا پوښتنه هم مهمه ده چې دا غونډې له داسې ستونزو سره سره د افغانستان د مشکلاتو په حل کې مرستندویه تمامېدای شي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي زرکی ملیار ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد را سره دی او ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي هم په خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. آزاد صاحب، ستاسو په باور نړیوالې غونډې د افغانستان لپاره په اوس وخت کې ډېر مهم دي او کنه؟
سلامونه او درنښت. د افغانستان په حقله نړیوالې غونډې لبه د مرغه په تیرو څلورو لسیزو کې مهمې ځکه دي او وی چې په افغانستان کې داخلي ستونزې په اوج کې وي او وس هم دي، یعنی د افغان اقشارو ترمنځ، د افغان سیاسیونو ترمنځ کګوندونه ورته وایو، که تنظیمونه ورته وایو، موږ نه یې توانېدلي. افغانان په تېرو څلوېښتو کلو کې نه دي توانېدلي. یو خو کلیشهي الفاظ دي، کلیشهي خبرې دي، ارزوګانې دي، غوښتنې دي چې افغانان که په خپله کې سره کښېني ستونزې به حل سي، لیکن په دې باندې ډېر زیات استخباراتي کار سوی دی او حداقل دغه سیاسي نسل چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې موږ لیدلی دی او اوس یې هم وینو او تجربه کوو، د دې جوګه نه دی. هغه که دنه په افغانستان کې دی که بهر دی، چې هغه دی خپله د افغانستان ستونزې حل کړي. لهذا مسله طبیعي خبره ده چې نړیوالو غونډو ته پاتې شوې ده په تېره کې هم، په تېرو څلوېښتو کلو کې، نن هم. نتایج یې بې له شکه هغه ډول چې د افغانستان دپاره دی، وفان په صفت، یعنی څه ډول چې افغانان غواړي دې غونډو څخه.
آزاد صاحب، نتایجو ته به بیا وړاندې په خپرونه کې راشو. مننه. په همدې برخه کې به د مختار صاحب نظر هم واخلم. مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا غونډې د افغانستان د کشالۍ لپاره مهمې دي او کنه؟
محترم شیبر صاحب، سلام تاسو ته، محترم آزاد صاحب ته، د افغانستان سلمان او مجاهد ملت ته. زه په دې اند باور یم چې نړیوال هم د افغانستان په حق ناپیلی او مستقل دریز نه لري. که تاسو د روسانو او د چینایانو دریز ته وګورئ او بیا د ایالات متحده امریکا یا د امریکا دریز ته وګورئ، نو توپیر موندلی شي. او لبل اړخه د افغانستان په استازیتوب کوم شخص چې تاسو نومونه واخیست، اندیشه او فائق، دوی د افغانستان د ملت استازیتوب نشي کولی او نه دوی د افغانستان په مځکه کې داسې یو لویش جغرافیه د دوی سره شتون لري چې د دغه جغرافیې له آدرس نه خبرې وکړي. لبل اړخه د افغانستان اسلامي امارت ته ضرورت او اړین دا و چې تا تر ټولو د مخه د نړیوال د تعامل په ځای د خپل ملت سره تعامل کړی وي، د افغانستان د ملت سره تعامل کړی وي، یو مشروع نظام منځته راوړی وي، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستی وي، پس لردنه به په نړیوال کچه د افغانستان د ملت او د خلکو استازیتوب دوی کولی شو. خو متاسفانه چې طالبان دغه کار ونه کړل، خپل انحصار او حذف سیاست ته ادامه ورکړل. زه په دا باور یم چې د انحصار او حذف سیاست تر ټولو زیات من او نقصان به د افغانستان حاکم نظام ته ورسیږي. د پلار خبرو چې د ګاونډیانو ستراتیژیک اهداف د افغانستان په هکله خطرناک دی. ایران غواړي چې په هغه مثلث کې چې د امریکا پر ضد جوړ شوی، یعنی روسان او چینایان او ایران، غواړي افغانستان هم ښکیل کړي او د افغانستان جغرافیه نه
مختار صاحب دې ته به راشو. مختار صاحب او مننه دې ته به راشو، ځکه چې لومړی د دې غونډو په برخه کې به ستاسو درې سره درنو نظر واخلم. لاغلی ملیار څخه به واورو، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لپاره نړیوال غونډې په اوس وخت کې د اهمیت وړ دي او مهم دي؟
سلامونه قدرمن شیبر صاحب، تاسو درنو ملمنو او دغه ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته، زما په اند باندې د افغانستان په اړه که اوس غونډې جوړیږي، پخوا جوړې شوې یا په راتلونکي کې جوړیږي، دا تل د اهمیت وړ دي. اما مهمه دا ده چې د دې غونډو نه څنګه افغانان کولی شي استفاده وکړي، دا مهمه موضوع ده.
نو وبخشه کله یو څه وضاحت ورکړي، یعنی افغانان ستاسو په باور مخکې مختار صاحب دې ته اشاره وکړه، مثلا دوی ویل چې د ملګرو ملتونو په استازي توپ چې کله د جمهوریت نظام استازي برخه اخلي، هغه د افغانستان نمائندګي نه کوي. ځینې کسان بیا هغه یادوي چې فرضاً طالبان د افغانستان نمائندګي نه کوي. یعنی په لاندو کته سوې څنګه کېدی شي چې له دغه غونډو افغانان د افغانستان لپاره استفاده وکړي، نه د نظامونو لپاره؟
څه فکر کوم چې زمونږ ستونزه په افغانستان کې دا ده چې موږ همیشه کا زمونږ د هر ډلې استازي خو یو حقوقي اصطلاح ده، هغه وضاحت غواړي، خو دلته اوس دا چون دا اصطلاح استعمال شوې ده نو موږ به هم ورته استازي وایو. په حقیقت کې دوی باید د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي، هغه څه چې افغانستان ته مهم دي. په هغه مسایلو باندې بحث کې نه د خپل نظامونو د بقا دپاره، یو یاده چې د یو نوي نظام دی طرح او جوړولو لپاره، مګر زمونږ په موږ تجربه وښودله چې زمونږ په پخوا کې دا شی نه دي شوی. اوس که یو څه ناڅه هڅه هم کیږي، خو دلته بیا نورې ستونزې وجود لري چې هغه د داخلي مشروعیت په ستونزه ده، او یا دا چې کله چې داخلي مشروعیت نه یې لاسته راغلی بیا نړیوال مشروعیت هم وجود نه لري، دا بله ستونزه ده. او هغه ستونزې چې په داخل د افغانستان کې دي، د هغو حل لپاره سره لدی چې دا خبر ده چې هغه د افغانستان دننه او کورنۍ ستونزې دي، اما د دې کورنیو ستونزو دپاره د لار حل لارې لټول پکار دي، او دغه ستونزې بیا باعث دي شوې چې نړیواله ستونزې ورپورې غوټه شي. نو زه فکر کوم چې موږ چې ولیدل دا استازیم کله کله د ملګرو ملتونو لخوا نه ټاکل کیږي، په داسې حال کې چې استازی ټاکل کیږي دا به د افغانستان لخوا نه ټاکل کیږي، مګر دا خو هغه که فرمایش غونډې چې دي، هغه بیا هغه فرمایش غونډو کومه لاسته راوړنه هم تر اوسه پورې نه لرله.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
آزاد صاحب کله تاسو واورو دغه غونډې په عین وخت کې ډېر اعتراضونه په دې باندې کېږي چې په غونډو کې د افغانانو اصلي استازي برخه نه لري یا برخه نه اخلي، لیکن اصلي استازي څوک دي؟ په هغه هیواد کې چې ګوندونه پکې ګډوډ دي، په هغه هیواد کې چې دیموکراتیک بهیر پکې ادامه نه ده پیدا کړې، نو اصلي استازي څوک دي او څنګه کېدای شي چې نړیوالو ته څوک روپیژنې چې دغه د افغانانو استازي دي؟
شیبر صاحب، په حقوقي لحاظ کله چې موږ د استازي تعریف کوو، ګوره په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې لکه په متحده ایالاتونو کې هم، دننه په متحده ایالاتونو کې کغه په سنا کې وي، کغه په کانګرس کې وي، کغه په ولسی جرګه کې وي، حتی که په سپینه ماڼۍ کې وي، اغه د ټول امریکایانو استازي نه دي، ګوندونه خپل استازي لري. لکه کله چې بیا بهرنۍ سټیج ته بحث زی، کله چې نړیوال سټیج ته بحث زی، بیا د هر هیواد دولتونه هغه د هغه ولس استای سوب کوي کدننه په هیواد کې هغه ولس د یو مخالف سیاسي ایديولوژي سره هم ملوي لکه په نړیوال سټیج باندې دولتونه استای سوب کوي دولتونه بیا سوب دي دولتونه هغه سوب دي چې هغه داخلی او نړیوال مشروعیت ولري افغانستان په یوه داسې وضعیت کې دی چې طالبان خو په هیڅ ډول د افغانانو
آزاد سره وبښي سوال هم دا نو څوک استاسي دي
راځم که څوک اختلافات ورسره لري کین نه لري دا بیل بحث دی په دې باندې بحث کېدلی شي لکه طالبان مشروعیت نه لري نه داخلي نه بهرنۍ لہذا د افغانانو مشروعیت استای څوک نشي کولای نور خلک که په ویانا کې غونډې کیږي که مثلا ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانانو په نمائندګۍ څوک ګډون کوي هغه هم مشروعیت نه لري یعنی د افغانستان د دولت برخه نه ده دغه یو دولت چې هغه د نن هلته دولت وي هغه مشروعیت ولري او دا خلک د یو استای څوک کی لہذا په دغه یو حالت کې لکه نن چې موږ قرار لرو هیڅ څوک په بشپړ توګه د افغانانو استای څوک نشي کولای کړي دي د پاره موږ هڅه وکړو چې یو خبر بوزو استای څوک نشته لہذا مختلف اقشار لکه څنګه چې ملګری ملتونه راټولوي لکه څنګه چې په نور نړیواله غونډه کې د بیلابیل اقشار او بیلابیل ګوندونو څوک بد بیکګراوند لري که خپې ګراوند لري د همدې خلکو څخه خلک راټولول کیږي او د افغانان د استای څوک نوم ورکول
کیږي بله
د افغانستان استازي رسمي استازي چې هغه د استای څوک کول شي مشروع استای څوک کول شي هغه موجودیت نه لري
مننه آزاد صاحب مختار صاحب تاسو فکر کوئ چې څوک د افغانانو په استازي توپ نړیوالو غونډو کې برخه اخیسته شي
دو خبر ادل تدیر مهم او اساسی دی یو خدا دی چې خلک چې په بیار کې ناستی یا د ملل متحد په کرسی ناستی دوی د افغانستان اساسی تو په نړیوالو قوانینو تور فورم لاندې هم نسی کولی ځکه نه جغرافیه د دوی سره شته او نه حقیقت د دوی سره شته او نه ولس لبل هغه طالبان ته متفق کیږي طالبان هم جغرافیه ور سره هم کو جغرافیه کې حاکمیت لري من هیڅ یو اړخ کولی ریوال سټیج کې افغانستان نسبی اترس مطرح کړي خو قطعا د افغانستان د ملت په ټولو کې استازیتوب نشي کولی موږ نشو کولی چې په دغه حساسو شرایطو کې د افغانستان په منافع باندې سو موضوع مطرح اول کچیری طالبان د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه په لاس په دې معنا یو ستره لویه اساسي جرګه دی هماغه سې چې د افغانستان په تاریخ کې جرګه ملي حیثیت لري وګوري او خپل مشروعیت دی د افغانستان د ملت نه وګوري زه مطمئن یم چې طالبان سره هیڅ فرصتونه د فرصت نه طالبان ګټه اخیستلی شي خو متاسفانه طالبان د خپلو نږدې دوستانو ته هم واښ نه کوي لبل اړخه طالبان کارونه کوي چې د افغانستان د ملت د افغانستان د ملت د غوښتنو پر خلاف دي د مثال په توګه د ښوونځي تړل د افغانستان د اکثریت غش پر خلاف دي په دې لحاظ طالبان هم نړیوال کچه او هم په داخل کې ستونزې لري اوس تاسو که طالبان د داسې قوت سره لکه چینان او روسان او ایرانیان سره دریږي د افغانستان منافع به بالکل افغانستان منافع ته دوی متوجه نه وي ځکه افغانستان د ضرورت او اړین دا دی چې موږ د متحده یا امریکا سره او د اروپا سره داسې تعلق ولرو چې د افغانستان منافع پکې خوندي وي اول موږ نشو کولای چې د چینان سره یا د روسان سره د امریکا وي پر ست ودرېګو ورلاره د دې چې طالبان دې اوس د ملي اجماع لپاره کار وکړي او دغه ملي اجماع پر ټول زیات طالبانو لپاره مفید مؤثر او اغیزمن دی طالب کولی شي چې د خپل ملت نه هم مشروعیت واخلي لبل اړخه طالبان کولی شي چې یو ملي اجماع مستراوي
مننه وخت پرې مننه مختار صاحب مننه
فکر نه کوم بله هم په بشپړ ډول د افغانستان د ټول ملت
مننه اغلی ملیار د افغانستان په اوسنۍ معزله کې یو ډیر مهم اړخ د نړیوالو لسترګو د افغان جنو او میرمنو مسله ده چې حتی د جنو په باور د طالبانو مشروعیت هم له دې موضوع سره تړل شوی دی د ستاسو په باور کومې میرمن یا کومې جنې په نړیوالو سټیجونو کې د افغانانو استازیتوب کولی شي
قدرمن شیبر صاحب لکه څنګه چې موږ په دا تېرو غونډو کې ولیدل دلته بعضې خویندې غونډو ته راوبلل شوې چې مثلا یو راغلې وه هغه د دې پیوز چې د خویندو د حقونو یا د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو یا د دوی د کار غږ اوچت کې دا لګیا وویل چې په افغانستان کې باید فدرالي حکومت راشي. په داسې حال کې چې ته یو لږ خاوره په اختیار کې نه لرې او افغانستان کې فدرالي حکومت غواړې، سمه ده چې هر څوک حق ته نظر لري، دا هم کولی شي چې دا حق ولري او دا غوښتنه وکړي، اما هر سخنجای او هر نقطه مکان اداره. نو دغه زما په نظر باندې د بهر نه، زه خپل هم په بهر کې د بهر نه فرمایشي خلک افغانستان د غونډو ته لیږل، دوی دې د افغانستان د هغو خویندو چې په فعلي شرایطو کې په افغانستان کې دي غږ نه شي اوچتولی، نه د هغوی د ستونزې په نړیوالو سټیجونو باندې بیانولی شي. زه فکر کوم چې ښه به دا وي چې هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغوی دې داسې غونډو ته را دعوت شي، او تر څو هغوی دې وشي کولای چې هغه څه چې عملاً هلته دي هغه په نړیوالو غوږونو ته ورسوي. دلته به ښایي دا خبره مطرح شي چې دوی دې به دا جرات ونه کړي چې دا ستونزه مطرح کړي. اما زه فکر نه کوم چې دا مسله به وي، ځکه که افغانه خور د افغانستان ناراضي او د یو نړیوال ستیج باندې خبرې کوي نو هغه به هیڅکله ونه وایي چې په افغانستان کې تحریمونو ته دوام ورکوي یا تحریمونه وضع کوي، ځکه د تحریمونو قربانیان همیشه عام ولس ده، عام ملت ده، او حکومتونه تاریخ ښودلې ده په نړۍ کې هم او په افغانستان کې هم چې حکومتونه سقوط نه کوي، سقوط به ونه کړي، بلکې هغه درون بار په ملت باندې دی. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د نړیوالې غونډې چې د افغانستان نه باید خویندې ورته را دعوت شي، او یقینا داسې ظرفیتونه په افغانستان کې شته دي. موږ ډېرې عالمانې مبارزې خویندې په افغانستان کې دننه لرو چې هغوی دې کولی شي چې د افغان خویندو په نمایندګي باندې په بهرنیو غونډو کې ګډون وکړي او د خپلو حقونو دفاع وکړي او خپل غږ اوچت کړي.
مننه آزاد صاحب. لکه څنګه چې اورو د دې استازیو په ټاکلو په برخه کې هر وخت اختلافات، حتی هغه وخت چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سوري خبري مختوري یو لوی کشمکش دا و چې څوک باید د جمهوریت نظام په استازیتوب په دې خبرو کې برخه واخلي، او دا سلسله تر اوسه پورې روانه ده. که د ښځو په استازیتوب څوک دوهې ته ځي، هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی او یا هغوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې، هغوی مخالفت کوي. د نارینه په برخه کې هم ورته ستونزه شته. څرنګه کېدای شي چې د افغانانو دغه دریځ یو څه سره نږدې شي ستاسو په باور؟
لپاره موږ د افغانستان بنیادی او بنسټی ستونزې هم دغه ده، کچیرې د افغانانو نږدېوالی وای او حتی د امکاناتو تر حده پورې وای، نو نن موږ له دې ستونزې سره نه وو مخ. په مختلفو وختونو کې لکه تاسو چې یادونه وکړه د تېر جمهوریت پر مهال باندې، کله چې موږ د جمهوریت بحث کوو د دولت په نمایندګي واځي د دولت استازي کولای شوی طالبان سره خبرې وکړي، ځکه طالبان هم یو طرف وو، دولت بل طرف وو. لیکن هلته هم دغه د سیاسي امتیازاتو بحث روانو، خو استازی و ټاکل سول، لیکن بس بے صلاحیت استازی وو. تر اخري ورځې پورې خغلی غنی هیڅ استازی ته دا صلاحیت ورنه کړ چې هغه د افغانستان په نمایندګي د افغانستان دولت یا د ولس په نمایندګي هلته د طالبان سره پر میز باندې پریکړې وکړي. دا یو بس. او دومره خبره ده چې کولای شو چې موږ نږدېوالی خپل منځ کې راولو. له بده مرغه تر ټولو ډیر مسؤل طرف تل په حقوقي لحاظ، په سیاسي لحاظ، هغه طرف وي چې هغه په موجوده حالت کې په واک کې وي. هغه چې په واک کې نه دی، هغه که هر څومره هم نږدېوالی راولي سره یو سي د مختلف طرفونه، نو هغه باید مجبوریتونه وي. لیکن کوم چې څوک چې په واک کې دی، کوم طرف، مسؤلیت هم هغه ته ورګرځي، امکانات هم دغه سره، امتیازات هم دغه سره. هغه ته دا
آزاد
مختلف
او بخښه د واکمنو په برخه کې خطا سو خپل درې ستل روشانه کړی دی، او د دوی له سیاسي تګلارو سره تاسو جوړ نه یاست. لیکن د غبل اړخ ته وګورو، لکه څنګه چې ما د دې پروګرام په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، مثلا د ملګرو ملتونو په دوو ډیرو مهمو مرکزونو کې د جمهوریت نظام د وخت استازي شته. که چیرته دغه اختلافات په دې شکل روان وي لکه تر اوسه پورې چې روان دي، چې دوی خپل استازي نشي ټاکلی، د طالبانو مخالفان، لیکن طالبانو خپل استازي وټاک، فکر نه کوي چې دغه اوسنی نسبي امتیازات چې هم لري، دا به هم ممکن پر راتلونکو غونډو کې له لاسه ورکړي، ځکه ملګري ملتونه خدا مجبوریت نه لري چې افغانان بسر یو ځای کوي.
په دې کې هیڅ شک نشته نه ملګری ملتونه نه نور هیوادونه د مجبوریت یا مسؤلیت لري چې غالي افغانان سره یوځای کړي او موږ په وار وویل چې متحده ایالاتونه اوسنی ګولس مشر هم په وار وار دا خبره وکړه چې افغانستان کې څه ستونزه ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې څوک چې نن په ملګری ملتونه کې د افغانانو په استازیتوب ناست دي هغه باصلاحیت استازي هم نه دي او بې له شکه چې همدغه ډول دریځ چې روان یې موږ وینو ګورې د افغانستان استازیتوب څوک کولی شي. یو طرف خو هغه مخالفین دي چې په فکري لحاظ په ایډیالوجیک لحاظ خپل اختلاف سره لرل تاسو شیادونه وکړه واکمنه ډلې یا طالبان، لکه بل طرف ته داسې خلک شته چې هغه د افغانستان د نوم سره هم ستونزه لري، د افغانستان د ملي سرود سره هم ستونزه لري، د افغانستان د بیرغ سره هم ستونزه لري. هغه طبیعي خبره ده چې په هیڅ عنوان نشي کولی چې د افغانانو استازیتوب دی وکړي. په ټوله کې دغه ډول وضعیت چې روان دی او د دې ټوله هڅه هم دغه ده چې د طالب سره واک وویشل شي، نه د افغانستان د ملي مسایلو یا د ملي مسایلو خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. زه فکر کوم چې په نسبي ډول بهتره لار به دغه وي. هغه ډایسپورا طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي خو موږ وینو چې افغانان هلته اصلا د دې حق نه لري، د دې جرأت نه لري چې هغه خپل استازیتوب وکړي. لکن هغه افغانان چې بهر دي پرته له هغه جنګي تنظیمونه، پرته له هغه تنظیمونو چې هغه د افغانستان د جغرافیې خلاف دي یا د دینوم خلاف دي یا د فدرالیزم ناری وي یا د بیرغ یا د سرود خلاف دي، نور ځکه ډېر افغانان سره اکاډمیک افغانان سره چې هغه کولی شي د دا استازیتوب په بېلابېلو سټیجونو واخلي. که چیرې داسې ونسي هغه نسبي استازیتوب چې په یو نوم بل نوم ځینې خلکو ته ورکول سوی دی دا هم ځینې واخیستل شي او وضعیت به تر دې هم بدتره شي، ځکه طالبان د افغانستان استازیتوب نشي کولی بل طرف ستنه او بل طرف کسه هغه که په ترکیه کې کینی که په ویانا کې کینی هغه خپلې سیاسي ګټې لري، هغه د افغانستان له نوم سره حساسیت لري، د افغانستان د یو غټ ټبر سره حساسیت لري، نو واخ هم نشي کولی. لهذا هغه اکاډمیک خلک چې هغه بیلابیل ځایونو کې په بیلابیل هیوادونو کې سیاسي روابط لري او په کولای شي چې یو ډول لابي وکړي د افغانستان لپاره بیل کوم سیاسي امتیازات، هغه به نسبي ډول وکولای شي چې دا استازیتوب بیرته لاسته راوړي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
ازادي پڅپوکي پروګرام د پروګرام د بحث موضوع مو ده افغانان څنګه لنړیوالو غونډو د افغانستان په ګټه استفاده کولای شي. د بحث لپاره مو نجيب آزاد د پانتون استاد، عاطف مختار د سیاسي چارو کتون کې او زرک مليار د سیاسي چارو کتون کې ته بلنه ورکړې ده. د فیسبوک په پاڼه مو هم د ازادي رادیو په فیسبوک کې مو دغه سوال لاوریدونکو سره شریک کړی دی، جنو خپل نظریات سره شریک کړی دی. عبد الله خان لیکلی دی لکه ناتو سه د قطر څخه د تیشت ګټه واخیسته، غالبا به دوی مطلب دا وی چې د خبرو لاله داسې وشو. غورچان په مستار نوم باندې لیکل کې څنګه چې اوس طالبان واکمنان دي موږ باید د دوی خبرو تلبای کوو. خیر الله خیر خالی کلی دی نه ور سره کوو، موږ اوس ارتیا پیدا شوه چې پړیدا شو بیا به فکر پری وکړو. حاجی محمد داود لیکلی لنړیوالو سره تعامل کول د افغانستان په ګټه تمامیدای شي. د دوی مننه کوم کده شانګهای غونډې ته مخه کړو. د شانګهای په غونډه کې د روسي جمهور رئیس خبري کړې دي، د ازبکستان جمهور رئیس خبري کړې دي، د تاجکستان، د ترکمنستان او همدارس د شانګهای تقریبا د نه غړو هیوادونو استازو په یو ډول د افغانستان مسلې ته اشاره کړې ده او د افغانستان په یو ډول په استازیتوب خبري کړې دي. مختار صاحب، تر کله به نور د افغانانو په نمائندګي په نړیوالو سټیجونو خبري کوي؟ اغلی مليات تم تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم قدرمن شیبر صاحب چې د افغانستان په داخلي امور کې لاس باغنه ده، هیڅ په بهرنی هیواد دا حق او دا صلاحیت نه لري چې د افغانستان لپاره د نوې حکومت وټاکي او چې څوک په حکومت کې باید شامل وسي او څوک نه وسي. دا د افغانانو صلاحیت ده چې خپل د افغانستان دننه خپل سرنوشت وټاکي. دا چې پرون ما ولوستل و مې ورته چې پوتین په ویل دي چې یم مایان قوم خودل چې په افغانستان کې د څلوېښت نه تر څلوېښت فیصد پورې دی، ځنه په چې د بنیاد د دې خبرو کم منابع دي. دا که د تاجکستان د جمهور رئیس مایکروفون دی شوی یا او دای دای دا خبره کی یعنی تاسو فکر کوئ چې تر کم حدا پر دوی دی وړاندې زی او د افغانستان په داخلي امور کې مداخله کوي په داسې حال کې چې نه دی نړیوالو حقوقو پر اصول باندې او نه دی وزي نور قوانینو په بنیاد باندې دوی دی کولای شي د افغانستان په یا دی او بل هیواد په داخلي مسایلو کې مداخله وکړي دا مستقیمه مداخله ده او دا حق د صلاحیت به نور ته نړیوالو قوانینو ورکړی ده او نه افغانانو ته دا حق ورکوي او نه دا حق باید دوی ځان ته ورکړي. یو مسله د یوې اجماع ده چې اقتصادي مسایل پکې مطرح کیږي. البته دلته افغانستان د دغې حوزې یو هیواد ده او د دې نه بهر وتلی نه شي، د دغې ټولنې یو غړی ده او دلته کیدای شي په اقتصادي مسایلو باندې هغه په هغه صورت کې چې افغانستان خپله حضور ولري دوی دې کولای شي سره په اقتصادي مسایلو په تجارت په اړوند په دې مسایلو باندې سره خبرې وکړي. ما د افغانستان په داخلي مسایلو کې په هیڅ وجه دې دا صلاحیت نه لري چې خبرې وکړي او دا صلاحیت به ورته افغانان هیڅکله هم ورنه کړي.
مننه اغلی ملیار. مختار صاحب چې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، روسي، چین، هند، پاکستان تقریبا د ټولو نهو غړو د هیوادونو استازیو په یو ډول باندې کله چې د ترهګرۍ او تروریزم او د سیمې د امنیت او ثبات په برخه کې خبرې کولې، د افغانستان په نمائندګۍ یو ډول دوی خبرې کولې، تر کله پورې به نور هیوادونه او نور پردي خلک د افغانانو په استازیتوب خبرې کوي په لوی سټیجونو؟
تر ټولو د مخه تر هغه وخت پرې چې د افغانستان واکمنان یعنی اسلامي امارات یو اجمی یو ملي اجماع باندې په توافق نه رسیدلې، خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه دی اخیستلې، په نړیوال سټیج کې به د دوی په استازیتوب دغه ملکونه د خپلو ملي ګټو په رڼا کې به موضوع مطرح کړي. حقیقت دا دی چې شانګهای تشکیل د دې لپاره شوی چې اروپا او ناتو او د امریکا لپاره یو ګواښ وي، یو الټرنیټیو ځواک منځته دلته راسي. افغانستان لپاره مفید دا دی، زموږ جغرافیه یو جیوپولیټیک او جی ستراتیژی جغرافیه دغه درس راکړي او تجربه هم ښودلی چې موږ باید د دوی سره په هغه معنا چې دوی غواړي ونه درېږو. د ایران غوښتنه دا دی چې د افغانستان د اسلامي امارت روابط د غرب سره بالکل خراب، یعنی هغه څه چې ایران غواړي باید په هغه سیر موږ هم د غرب سره روابط ولرو. د شانګهای په متعلق چې کوم موضوع مطرح شوی، زه فکر کوم یو ځل بیا تایید سره وایم افغانستان اسلامي نظام دی، باید خپل ملت محور او ملي محور سیاست ته متوجه شي، د افغانستان ملي منافعو ته دی وزیر وکتل سی. تر هغه وخت پر چې دوی په خپلو کې په توافق نه رسیدلې، فکر نه کوم چې نړۍ زموږ په امور کې خپل مداخلات بند کړي. که اجازه راکړي زه د ویانا د کانفرنس په هکله یو مختصر عرض ولرم. د ویانا کانفرنس د افغانستان د ملي منافعو پر ضد منځته راغلی. د ویانا په کانفرنس کې داسې افراد شتون درلود چې حتی د افغانستان سیاسي هویت، تاریخي هویت، د افغانستان تاریخ نه منل. او همدغه خلک په نوم د اندیشه چې نن په ملل متحد کې او نورو ځایونو کې خبرې کې، دوی په بعضې مقالاتو کې داسې لیکلي چې نام افغانستان هم قابل بحث است. که دوی د فدرالیزم خبرې کې، فدرالیزم خو په هغه وخت کې من حیث د یو کانسپټ تاسو مطرح کولی شئ کله چې تاسو د افغانستان یا د یو ملک جغرافیه ومنئ، د یو ملک سیاسي نوم ومنئ، تاریخ یې ومنئ، هویت یې ومنئ، عزت او وقار او شرف یې ومنئ. تر هغه وخت پورې چې هغه وخت کې تاسو افغانستان نه منئ، نو بیا څنګه کولی شئ د فدرالي کانسپټ مخته کوئ؟ بل موضوع یو ځل بیا ګرځو چې موږ یعنی اسلامي امارات باید په داسې یو نافعلې متوازن ستراتیژیک بې طرف سیاست باندې چې په هغه کې د افغانستان منافع مطرح دي. د افغانستان منافع په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې هغه غوښتنه چې د افغانستان ملت د اسلامي نظام لري هغه ته باید متوجه شي. د نجونو د ښوونځي تړل قطعا یو ملي خیانت دی، ظلم دی، جفا دی، غدر دی دغه ملت. که دوی رښتیا هم د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړي، په اسلام کې تر ټولو غټ حق هغه دی چې انسان د تعلیم وکړي، ښځه د تعلیم وکړي، د حق او کسب کار حق دی ولري، تر هغه وخت په طالبان چې د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنه نه منلی، فکر کوم دغه نظام به په نړیوال کچه په رسمیت ونه پیژندل شي. که طالبان نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او که غواړي چې پای کې د افغانستان استازیتوب وکړي او په نړۍ کې د افغانستان استازیتوب وکړي، تر ټولو د مخه د افغانستان د خلکو سره د کینی او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي.
مننه مختار صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، مختار صاحب ځینې پیشنهادونه لرل چې طالبانو ته دا پکار دی چې داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، لیکن لکه څنګه چې ورته ګورو ځینې افغانان چې په بهر کې دي هغوی یو مخ په طالبانو باندې خطر راباسي، او ځینې په افغانستان کې چې واکمنان دي هغوی په بهر کې په سیاسونو باندې خطر راباسي. دا د کرښو راایستل به د افغانستان وضعیت په کومه خوا بیایي؟
ستاسو پښتنه په برخه لري دوی برخه لري جناب شیبر صاحب. یو هغه کسان دي چې پر طالبانو باندې نیوکه کوي چې هغه د افغانستان په مسایلو کې سیاسي فعالیت نه لري، یعنی عام ولست دی، هغه کدن نه په افغانستان کې دی، هغه که بهر په افغانستان کې دی. ټول هغه کسان چې هغه پر طالبانو باندې سخت نیوکه کوي، طالبانو په کړنو باندې، هغه ټول سیاسي نه دي، طالبانو سیاسي مخالفین نه دي، هغه میلیونونه انسانان دي چې هغه دنه په افغانستان کې دی او بهر په افغانستان بهر دي. طالبان کې نیوکه کوي، طالبان په هر هغه چا باندې نیوکه کوي چې هغه په فکري لحاظ طالب نه دی. د بیلګې په ډول باندې مثلا مخکې مختار صاحب یادونه کړه د انجینو د ښوونځي مسله یې راواخیستله، د میرمنو د کار مسله، همدارنګه دننه په حکومت کې کوم سیاسي ساختار چې دی، طالبان په خپله پرته له دې چې دی داخلي مشروعیت ولري، هغه غیر مشروع کوم سیاسي ساختار چې دی رامنځته کړی دی، دغه لپاره هم د حقوقي تعریف نه لري. یعنی کدی د افغانستان پخوانی اساسي قانون لغوه اعلان نو پر ځای چې دا د افغانستان اسلامي امارات ورته وایي، د دې یو پیراګراف تعریف حقوقي تعریف چیرته دی؟ د دې لپاره دی اساسي قانون لري که اساسي قانون نه لري؟ حتی عقل یو لاهیامل لري نه لري. کله چې تاسو خپل سیاسي ساختار نه سي تعریفولای، نو طبي خبره ده چې آلته هغه غیر مشروع سیاسي ساختار هم وجود نه لري، بس یو ډله ده توپک ورسره دی او د واک ترلاسه کړی دی. او د سیاسي مخالفتونو دا خو طبي خبره ده چې په ټول نړۍ کې پرمختللي هیوادونو کې هم سیاسي مخالفتونه شته، لیکن د ولسي مخالفت د طالبانو سره ولس مخالف دی. تاسو د افغانستان ګوډ ګوډ تک ولاړ سئ، هر هغه شخص چې هغه التنن ژوند کوي د بهر په بهر کې ژوند کوي، هغه به بيخي موږ یو خدای
آزاد صاحب وبخښي. یو خو په دې شک نسته چې له هر نظام سره او له هر چا سره مخالفتونه دي، او له طالبانو چې د ځینې کارونه فرضاً مختار صاحب مخکې د نجونو د مکتب مسلې ته اشاره وکړه، په تیرو څکم درې کلونو کې طالبان واکمنان شوي دي او په دغه ازادي راډیو کې زه ناست یم، ما تر اوسه پورې نه دي اورېدلي له چا چې د نجونو د مکتب په برخه کې طالب نوي ملامته کړې. لیکن بیرته چې دې خبرې ته راشو او د دې بحث ټکی ته راشو، افغانان په بهر کې هم ډیر زیات سره مخالف دي، ټول یو بل په ضد، حتی هغه سری کرشي په خپل منځونو کې نه سره مني. نو د همدې له خاطره مخکې تر دې چې په دې برخه کې ستاسو وضاحت واخلم، یو اوریدونکو کې انتظار پات شوی دی، دا به راوخلم. اساس مهرباني تاسو خبر.
وعليكم السلام.
توخي صاحب شرح لري حاجي صاحب، مهرباني.
مننه شهبر صاحب، تا ټول اوریدونکو ته کې یو احترام کوم.
کور ودان.
مننه. موږ به د دې غونډو کانفرنس په حق له نظر ورکو. موږ چې ورته ګورو طالبان داري خپل سفر کې ډېر موفق او کامیاب وو، ځکه چې غربیانو یا د دې غونډو شریکانو یا ملل متحد د دې شرایط ټول ومنل. دا د دې دپاره یو لاسته راوړنه وه، خو البته هلته هم ډېرې ژمنې ورسره وشوې. له دوی سره په هغه دوو پروسو کې چې هغه خصوصي سکتور وه او د د مخدرو په هکله دوی کوشش کړی وه او هغه یې صفر ته راوستو، نو له دوی سره ډېر کومکونه شوي وو. نو دا د دوی دپاره موږ لاسته راوړنه لرو، او په سیاسي لحاظ که ورته وګورم یوازې په رسمیت نه دي پېژندل شوي. دا خو یو بېله کیسه ده، هغه خو ډېر کار غواړي. نور له دوی سره د تعامل په نامه باندې تقریبا دا د رسمیت پېژندلې اندازه ده، ځکه چې په خارج ته سفرونه کوي او دوی په کنفرانسو کې غونډه اخلي. داسې خوند کوي لکه خارج سری ته مجبور یي، لکه چې دوی هم د دې حکومت بل بدیل نه لري. تېره اداره دوی اواز مو ویله، ډېر مصارف یې پر وسوو، ډېر تکلیفونه ورغاسو. خو یوه انقلاب یا یوه حکومت دوی ته خدمت نه وکاو خو تر ډیره هغه پوری طالبان وی دي سمنګتیاوی به یې مورم په دې معترف یو لکه څنګه شتا وویل لکه د ښځو مکاتب سي دا باید آزاد شي خو البته تر ډیره هدا موافق روان دي او امنیت یو مهم شی ده ولو که ستاسو اوریدونکو تحلیل ګران دا خود طالبانو ټول مخالف دي مختلف وخت معلوم دي که ستاسو ملمانی که قربانی دي هر څوک چې دا د طالبانو په خلاف خبرې کوي ځکه چې هغه نه غواړي په افغانستان کې 100% سوسیالیستي اسلامي نظام شرعي نظام جاری شي نو دلته امریکایي دیموکراسي ته نور ځای نشته الحمدلله دلته آزاد او ټول وطن د طالبانو تر سلطه لاندې ده او امنیت ویدی څنګه چې غربت به یې هغه په ټول ممالک کې شته او تر ډیره حده پورې وسن دي قانون پرانستلی دی او
حاجی صاحب کو سم سوال تراسی حاجی صاحب متره بله اوس کوم سوال تراسی دا خصوصا سو تبصرار
سوال ملمنونه لرم ځکه دا ټول طالبان او مخالف دي زه هیڅ نه لري زه امید نه لرم
حاجی صاحب حاجی صاحب وبخښه حاجی صاحب حاجی صاحب د سې فرزن ز د طالب په پلوي خبره کوم تاسو د طالب په مخالفت خبره کوي تاسو د افغانستان یا سیزم د افغانستان يم تر هغه پوري سي بیرته د نظر سره شریک نکو او په یو بل باندې خطر او نه واسو دا وطن نه وطن کیش ټول باید سره کښین خیر د بل نظر به مو بله
شه بار صاحب دلته ټول من تیاتر په تکیه مثبتات ته کاپټن یو رادیو او یو تحلیلګر یو مېلمه هیڅ نظر نور تکي چې مثبت کارونه پر مخ راغلي دي خو بیا هم ستاسو کور ودان تاسو د کله کله ملمانه سره خبرو یو ډول کوي چې دلته مثبت کارونه هم دي رامست شوی دي خو هغه نه منل کیږي ځکه چې موږ د دې ملت خلک
دي
په جمع په مجموع مرکز
کې ټول وخت حاجی صاحب
امن او امن قرار قرار دي هیڅ مشکل
حاجی صاحب
کم د مشکلات
حاجی صاحب وبخښي سره تاسو سره دا خبره وشته د سده په رسنیو کې درسنیو اصلي وظیفه څه شي ده درسنیو وظیفه دا ده چې هغه مشکلات چې پټولنه کېسته یو غوی ته به د حل لار پیدا کوي او کچرته مثبت شاني مثبت شاني فرضاً دا وزو وایم چې د طالبانو لاره تک سره امنیت راغلی ده مثلا کنه زه دا وایم چې دغه د قشتپې په کانال باندې دغه کار وسو البته ازادي راډیو په دې برخه کې راپور درلود لیکن ځین نور کارونه فرضاً د طالبانو حکومت خلکو ته معاش ورکو طبی خبره دا کار وکي کار کوي سړک جوړي طبی خبره دا کار وکي یو څوک چې مالیا اخلي تاسو د غوس د اروپا د ملکونو د رسنیو راپور نه ووري هغه دا نه وایي چې فلاني ځای کې وداني جوړه سول او دا په رسنیو کې راوخلي فلاني ځای کې سړک جوړ کو کدي دغه د پراکس د غوس نشریات تر ازادي راډیو کوي کدي د پراګ د آبادی خبرونه زخ پاره کمه دانن تر ماشامه پور به بل شي نه خبرو نو ځکه هغه په منفي شانه باندې خبرې کو یی دل لپاره ستاسو سره دا موضوع یو څه واضح سي ځکه می دا خبره کوله او ډیره مننه چې خبرونه کې هر وخت برخه اخلي او خپل نظر را سره شریکوي یو بل اوریدونکو هم را سره د انتظار پات شوې ده مهرباني وکړئ اساسې په سپوک پروګرام د تاسو سره سره است مننه
کوم ما هم سلامونه او ټول ومنه خدای دې وخت هم لري مال په خیره راټولې اما زه نه څنګه هره د ټلیفون کې
کوم مهرباني شرخلې مهرباني
مننه وخت چې په افغانستان کې ستاسو د کلنې طالبان واکمنۍ پراسوله امنیت الحمدلله تامین دی په ټول هیواد کې او طالبان په ټول هیواد کې واکمن دي او اقتصادي مشکلات سره او ځکه چې د اقتصادي مشکلات د یو د خصاصه چې ملکونو پر مخ باندې بنځونه لګولې کچیر پر مخ باندې دا بنځونه هیڅ او د افغانستان حکومت د پرسنټ وو چې یو کم اشتمنې چې هغه څنګه چې اشتمنې هغه چې نو دا زموږه مشکلات پراته شي او بل څه مهمه خبره دا ده چې موږ طالبان محمد نړی سره تعامل وکړي او دا وخت څنګه د نړی سره لا شفر شو کې ځکه چې یو مرکزي واد نه څه کولای چې ټول کار په خپل وخت چلوي ځکه چې موږ واد اقتصادي وضعیت کې ځینې پدې نه باید چې د ټول بن اثر دا واد شي کې هغه د تر واد چې د افغانستان د اصول په نه دغه کې نو خدای دې وکړي دې دا قانون نه وکړي او یو مېرمن هم خبر اشاره وکړه د کوکنار بدل مرشنه د کوکنار په افغانستان کې څه پدې او دا وخت څنګه نو د شان چې امنیت اسانین دی یو اقتصادي مشکلات ده ځکه چې خلک د فقر غربت سره په یم کې اقتصادي مشکل په دی وایي چې موږ سره اتمه مرستې یا وزندول څه ده
مننه مننه البته البته دا یادونه به زه کوم مثلا تاسو د کوکنارو مسله یاد کړه د غننن خبر لروسی جاپان د کوکنارو په برخه کې د بدیل معیشت له خطر افغان بزګرانو سره لسونه ډالر مرسته اعلان کړي ده یعنی کچرته خپل وطن ته پام کوو او شکارونه کوو نور کارونه به هم نړیوال به مرسته شسی مننه چې خبرونه کې به برخه وخت یو بل اوریدون کې مرسته ده مهرباني وکړئ یا صاحب څه پوک پروګرام ده
دوبار سلام سلام علیکم از مهای محمد جان دکاندار ولای
شو راغلی مهربانی
تاسو سلام او هم از تو چې تاسو غواړئ دا اوس خبرې چې مو کړې چې ما شاره ور سلام کارانو مزمنه ته
و علیکم
یو لاس ور سره مخې دې څه خبرې دا مو د شمالي کې نه چاس سره وکړې کومندان دې ته ول ما څه ګټ ور ده ول ما فلر نور نه په دې ما فلر ور مو ګټ چې ده په جنگ کې ده دا اکثر مېرمانې چې ځخاري د سره ول دګره نظر اتم ول غوړنه ساس ورځ او ورمر دجه ناس الحمدلله ثم الحمدلله خر در خوشاله دي امنیت وردا د تعلیم اړیکې ته څوی د امر هم او وره راس او تمر مملګری په خدام ورګر د سره د دې جو بس او خبر د بازار کې شروع د تعلیم چې الله وي د الله رسول د تعلیم الله دي خپل دې د خارې د څنګه وي حکیم د خبرې کې و دا د
خدا دا مخکې ما در ټول محمدی صاحب د غنن نن جاپان اعلان کړی چې لس میلیونه ډالر له افغان بزګران سره مرسته کوي
خدا دې خیر ورکړي خدا دې اسلام شکی وره ولې ورته ما څو نه وته پنځه زار شوې تنخا یې شوې و وره لرګي موږ ما تو افغانان ما تو افغانان انشاء الله زور چې دغه موږ او خدا دې څه کوم سره وکړي دا
مانانه مانانه محمدی صاحب
کومردر منه شمار صاحب خبر فونګر منه ته کې افغاني نافتي ورته غوښنه لري کومردر چې د افغانستان په تاسو د خدای لري د خدای خدای دا او څه خبر دي چې به خوښان پرې دي چې افغاني دي چې دا حالات ژوندې باندې خرجان توې منګر په تور افغانستان کې دا حالات دي
مانانه مانانه خیر یو څه خبرونه کې مو برخه وخت یو بل اوریدون کې مر سره ده دا په لاندو راوخلم بیا به د بحث
وروسته یو پرمدا
مهرباني مهرباني شرح لي
السلام عليكم
وعليكم السلام
يا سلام تاسو ته یو سلام دې ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم وزګار خلکو ته کومنګه و چې د افغانستان خلک ماړي دي خوني دي دا خلک ته کچیرته و چې ورورت دا چې ولا وای ګوره وای د پیسو کومک چې وکړه دا 100 روپۍ وای خدای دې خیر ورکړي پیسو ته دې خو خوشاله دي دا خلک افغانستان کې کار نشته مکتبونه بندي پنتونه بندي مې طاقت نه ورکړي شهید طاقت نه ورکړي تقاوت نه ورکړي افغانستان کې ته وای چې یو مسلمان قبر نه پاتې دلې دې په خزان خزان ټول افغانان خزان دي منګه غواړو چمدا دولت دي خدا دولت خلق ته کار نه کی خلق کار ته نه پری دی یو سړی یو ځکه یو جریب یو بیسو کور اخلي و درې لک روپۍ راوړ نه هه کی نه هه کی اصول کدا داغه نه دا سنکاری دی او کارونه نشته مونږه همار نه یو چې خوري وخرو مونږه مسلمانان دي مسلمانانو غجګ او خلق تبو بربادي په افغانستان کې و زمګه ګوره وتاول چې 100 میلیون ډالر اعلان کړي دا غبل خوري دی خیر ورکی پیسو ته خوده چې خدای خیر ورکی اپو چې دلته د نور خلک ما غونډه معلول ما غونډه مایوب ما غونډه دغه نه ماشومان مې دي کاروبار نشته پوه چې موږ همار نه چې خوري وخرو جمهوریت کربلا او کار شه او موږ خې ساتلو غریب هم پکې مورو خان هم پکې خو بلم پکې خو اوس پوه شي ورور غول موږ د طالبانو قسم خوري نشو کولای چې دوی خکې او دوی دا کې دوی یا
مننه وروره
دې کې شیم نشته په افغانستان کې
مننه چې په خبرونه کې مبارخه را سره
واسته او اوریدونکو ته سلامونه وایم لږ جدي ورپسې واخلې چې د عوام غلې غرق غرق دي ټول تبو بربر
مننه
عوام تبو بربر
مننه مننه لټول اوریدونکو مننه کوم مبلغوي هم منندوی م چې د فیسبوک لاله یې دا خبرونه تر اوسه دې شپه پورې تعقیب کړی ده
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
را بشم دته چې لدی بحث یو نتیجه واخلو اغلی مليار فکر د کوي چې افغانان ډیر سره تیتی دیو بل خبره نه سره اورو انتقاد نه منو هر یو وای چې زه په سم خو روان یم کدا رقم وی نو لنړیوالو غوندو به څرقم ګټ تر لاسه کوو مرستې په څنګه تر لاسه کوو؟ لدی بدبختی به افغانان خپل هوا څنګه باسي؟
زه فکر کوم چې اساسي ستونزه زمونږ امداد نه یوازې هغه چې درس کم ویل دی، درس نه دا ویل دا ستونزه لري، بلکې زمونږ د اکاډمیک قشر هم دا ستونزه لري چې دیو بل خبره نه مالي او نه اوري. اما زه فکر کوم چې اوس وروسته د 15 کلونو نه یو فرصت ایجاد شوی دی، نسبي سوله وجود لري، نسبي امنیت وجود لري، او موږ په دې جهت کې باید کار وکړو چې څنګه دا تحریمونه چې وجود لري لری شي، کاری فرصتونه ایجاد شي، او کله بانکونو نه دا تحریمونه لری کیږي نو طبیعي ده چې پانګوالو ته دا زمینه مساعدیږي چې افغانستان کې پانګونه وکړي، کار زمینه مساعده شي خلکو ته، او د خلکو په دسترخوان باندې یو مړی ډوډۍ پیدا شي. همدغه راز د حکومت هم مکلفیتونه لري، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه څه چې دوی دي کړي دي یا یې کوي دا د تمجید دوار دی، دا د حکومتونو مکلفیت ده، دوی باید خدمات خپل ملت ته راکړي او وړاندې کړي، او دا کوم امتیاز نه ده چې دوی حکومت ته باید سړی ورکړي. کله چې سړی حکومت کوي نو دا صلاحیت لري، نو مسؤلیتونه هم په څنګ کې لري، که مقام او څوکۍ لري په څنګ کې بیا مسؤلیتونه هم شته دي، باید دا مسؤلیتونه دوی دي ادا کړي. کومې غونډې چې په بهر کې کېږي، مګر مثلا دغه وروستۍ غونډه که مثال راوړو، دا داسې ټول د افغانستان په مهمو مسایلو باندې جوړه شوې یو اجنډا وه چې دینه باید د افغانستان لپاره اعظمي استفاده شوې، او امید ده چې د دې لپاره اعظمي استفاده شوې سي. که موږ یوازې د دې اوسېدو د چاپېریال موضوع مطرح کړو، موږ دغه وروستي سیلابونه چې وبلیدل، چې قرباني څومره وه، که موږ امکانات درلودلی، موږ د اوبو بندونه درلودلی، نو اوبه به بندې کړې وای، مدیریت کړې به هم وای د راتلونکو کلونو دپاره، چې بیا وچکالي پیشبیني شوې ده، د هغو به د وچکالۍ دپاره به یو څه مخنیوی شوی وای، یا مثلا د مخدره موادو د بدیل د معیشت دپاره $10 میلیونه څه شی دي، جاپان په جمهوریت کې په میلیونونو ډالر د دې دپاره ورکړل، یا د دغه جی ډی ایر د په نامه باندې چې کول چې خالص علاوه د هغه دپاره په میلیونونو ډالر مصرف کړل، هغه وخت کې چې د دې غریب په دسترخوان باندې ډوډۍ وه، یا د خلکو په دسترخوانونو باندې ډوډۍ وه، خو داسې په د ډالرو سیل هم را روان و. اوس خو هغه سیل علاوه په دې چې هغه د ډالرو سیل بند شوی دی، نورې تعزیرات هم وضع کړي دي، تحریمونه هم وضع کړي دي، د افغانستان تجارت په ټپه باندې ولاړ دی، او د پانګونې امکانات محدود شوي دي، یا حتی هیڅ وجود نه لري. دا ټول هغه ضررونه دي یا تاوانونه دي چې د دغو تحریمونو نه وضع شوي دي، او دا د محصول د دې ده چې افغانان په خپل منځ کې سره تیتو پرک دي. او دا باید موږ غواړو که نه غواړو، که منو که نه منو، دغه د حقایق د ځمکني حقایق دي چې سوله راغلی ده، امنیت راغلی دی، او فرصتونو دپاره ډېر امکانات وجود لري چې که افغانان سره لاس یو کړي او په یو فکر شي، او د دې 15 کلونو جګړې نه یو څه زده کړه وکړي، نو امید د دې شته ده چې افغانستان به په راتلونکي کې یو باثباته قوي مرکزي حکومت پیدا کړي، او د افغانستان د پرمختګ دپاره، د ښیرازۍ دپاره به یقینا کار وشي. او زه فکر کوم چې دا زموږ ټولو افغانانو، که په داخل کې یو، که په بهر کې یو، که لوستي یو، که نالوستي یو، دا زموږ ټولو مکلفیت ده چې بالاخره د دې 15 کلونو ناورین نه چې اوس افغانستان راوتی دی نسبي، دغه ثبات پکې برقرار، دا ثبات دپاره کار وکړو چې دایمي شي، تلپاتې شي، د سولې لپاره کار وکړو چې تلپاتې شي، او د حکومت نه هم وختنه ده چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د ملت زړه لاسته راوړي، د ښځو سره توپیري چلند ته د پای ټکی کېږدي. دا چې د ښځو معاش 15,000 افغانۍ تعینېږي، زه نه پوهېږم چې دا د کومو شرعي اصولو قوانینو، د کومو وضعي یا نړیوالو اصولو په قوانینو پر بنیاد باندې دغه څه وضع شوي دي چې د یوې ډاکټرې، د یوې پروفیسرې، د یوې انجینیرې، د یوې پو د دې، او یا د یوې عادي کارګرې معاش د 15,000 افغانۍ اوس، یا د یوې
ښوونکي. مننه اغلې ملیار. مختار صاحب، که تاسو نظر وخلم، که څه مخکې تاسو دې ته ځینې اشارې درلودې چې یوه جرګه باید راوغوښتل سي، لیکن که اوس ورته ګورو، مثلا ملګرو ملتونو د دوحې له غونډې وروسته دا خبره وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د افغانستان لپاره یوه بله غونډه جوړوي، او مهمه غونډه به وي، او ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به ټول برخه اخلي، یعنی له طالبانو پرته نور به هم دې غونډې ته وربولي. څنګه کېدای شي چې له دغه فرصت افغانان استفاده وکړي، او په راتلونکو غونډې باندې مخکې تر دې چې د غونډې نیټه وټاکل شي، هغه کسان چې په سیاسي برخه کې فعال دي، هغوی سره یو څه نږدې شي؟ حتی که په بهر کې دی، یعنی یوازې د افغانستان له دننه نه. مختار صاحب،
بله اجازه راکړئ زه هم مختصره رائے زولم.
مهرباني.
د کې شک نشته طالبان د ښکېلاب پر ضد جنگیدلی، صلح راوړی افغانستان کې، د غلګرو پر ضد جنگیدلی او نسبی صلح افغانستان ته راغلی، موږ یې تقدیر کړو. اما طالبان دی خپل ملت دروغ نه وایي. د تعلیم او تحصیل په حق له طالبان دروغ وایي، او دغه د طالبانو په ستراتیژیکو اهدافو کې بالکل دا نسته دی چې مکتبونه باید پرېږدي. طالبان د ښځو سره د تبعیض نه کار اخلي، د متقاعدینو معاش نه ورکوي. یو ښځه 15,000 تنخوا کوم ځای ته ورسي؟ په زرګونو یتیمان او کونډې دي. یو ښځه د خپل کور مسؤول دی، زه د یتیم لوی شوی یم، خو دا زه ډېر ښه پوهېږم او ډېر احساس هم کولی شم. بل هغه وعده چې طالبانو په قطر کې د افغانستان خلکو ته کړي وو چې موږ به دش اول سنته تر دکتورا اجازه ورکړو، په دغه وعده کې طالبان دروغ وي. طالبان نه مو پوښتنه کوي چې تاسو هغه کارونه مه کوئ د کومو رژیمونو چې په افغانستان کې تور تاریخ لري. بزرګونو کسان یې ووژل، استخبارات یې دومره قوي چې هر سره یې نیول او ټکول. دویم موضوع دغه ورور دلته خبرې وکړې، باید وضاحت ورکول شي. چا ویلی چې موږ د طالب په خلاف یو طالب دلته صلح نه ده راغلی؟ صلح راغلی د چا د څه شي په قیمت؟ یو ورځ د ښوونځی تړل مسؤلیت طالب ځواب ورکولی شي؟ طالب ته چا د صلاحیت ورکړ؟ طالب خپل مشروعیت د چا نه اخیستی؟ د چا نه خپل مشروعیت اخیستی؟ او د کوم ملت نه مشروعیت اخیستی چې د نجونو ښوونځی تړي او په ډېر جرأت او جسارت وایي چې کوم امر ثانی پرې منتظر؟ دغه امر ثانی څه وخت راځي؟ بنا د طالبانو د اسلامي نظام نه مو غوښتنه داده چې دروغ دې نه وایي. دویم موضوع اجماع، که چیرې یو ملي اجماع منځته راسي، مسؤلیت یې بېرته طالب ته ګرځي. راځه طالب جانه، د انحصار سیاست پرېږده، د حذف سیاست پرېږده، د هغه سیاست پرېږده چې په افغانستان کې ناکام دی. نن یو شتم پیړۍ دی، انسانان خپل حق وایي او د خپل حق مالکین دي، د خپل غږ مالکین دي. خلک مه تهدیدوه. استخباراتي سیاست شاته پرېږده. د افغانستان لپاره تر اوسه هم کولی شي یو ملي اجماع منځته راوړي. خپل امیر المؤمنین یو ستره لویه جرګه د احمدشاه بابا په څیر منځته راوړي. خپل ځان دې وښيي او خپل ملت ته ووایي چې زه تاسو امیر یم، تاسو اولو الامر یم. زه غواړم افغانستان قانوني اساسي ولري، افغانستان یو نظام ولري. اما له بل اړخه هر هغه کانفرانس چې شپږ میاشتې وروسته هم منځته راځي، زه ورته امید نه لرم. طالبان تنها کولی شي چې د تعامل او تفاهم لاره غوره کړي، ځکه طالب سره قدرت دی، طالب سره توپ دی، طالب سره ټانک دی، طالب سره زور دی. طالب اختار ورکولی شي، طالب تهدید کولی شي، طالب تحقیر کولی شي، طالب رښتیا ته دروغ وایي، دروغ ته رښتیا وایي. په دې اساس هغه لاسته راوړنه چې طالبان لري، که چیرې نن افغانستان انزوا سره مخ کې دی، طالبان مسؤول دي. طالبان د مسؤلیت لري چې ځان افغانستان د انزوا نه وباسي. که نن افغانستان په نړیوال کچه هیڅ چیرې د استازي نه لري، مسؤلیت یې بیرته طالب ته ګرځي. که نن هغه خلک چې د افغانستان تاریخ، سیاسي هویت او ځمکنۍ بشپړتیا نه مني، هغه مسؤلیت هم طالب ته ګرځي. طالب نه مو غوښتنه دا دی چې تر ټولو د مخه د افغانستان د ملت غږ دی واوري، د افغانستان د ملت اراده ته تسلیم شي، د نجونو ښوونځی د بلا قید او شرط پریدي. دا به بولال دی پریدي چې موږ په یو میکانیزم کار کوو، موږ په داسې یو طرحه کار کوو، په نصاب باندې کار کوو، پیسې نشته دي. تاسو لپاره پیسې شته چې یو مامور مې 1,00,000 روپۍ افغانۍ تنخواه ولري، چې معادل د $1,500 کې هغه تنخواه لري. یو معسل لپاره، د یو متعلم لپاره، د یو ښوونځی لپاره معاش نه لري. دغه بهانې فلمې دروغجنې دي. کچیر طالب خبر من غاړو نه، کچیر طالب د خپل ملت غږ وانوري، عمومي قیام د طالب په ضد حتمی او قطعي دی، چې مسؤلیت بیرته دغو زمامدارانو ته ګرځي چې د افغانستان د ملت او د خلکو غږ ناوري.
مننه مختار صاحب. د خبرونې تقریبا یو دقیقه وخت پاتې شو، په دې برخه کې به آزاد صاحب په لنډو باندې ستاسو نظر راواخلم. تر ویده قیام کم وخت لرو، څه فکر کوي په دغسې شرایطو کې چې له بحث له پایله به خبرې پې کړې دي؟ مختار صاحب خو وایي چې د ملګرو ملتونو راتلونکي غونډې ته هم هیلی نشته او افغانان ل افغانستان بهر پراګنده دي او د افغانستان دنه طالبان هم ل خپل دریزه په جنو موارد او مهمه موارد کې نه دي پښه شوی خصوصا د مکتبونو په برخه کې آزاد شپ قصه سونه سره وخت
ګوري به شک راځي په ټول هیوادونو کې ملتونه خپل ځان جوړوي لکه لبا د مرغ په تیر څلور لسیز کې افغانان په داسې وضعیت کې نه دي پاتې سوي نه دا سوي و نه دا سیاسي شعور و نه دا یواله لار چې هغه خپل د افغانستان مسائل حل کړي لہذا مسائل تل په نړیوالو غونډو کې حل سوي دي هغه کې نتیجه هر ډول پاتې سوي د جنیف د غونډې نیولې بیا تر وسنې روانه غونډه به له شک چې د افغان په حیثیت هغه غوښتنه چې افغان هغه روزو چې افغان لري د ملګرو ملتونو هیڅ غونډه به نتیجه ونه کړي چې موږ غوښتنه کوو لکه بل هیڅ لار نه
ستاسو مننه دا بس نور هیڅ وخت اجازه نه راکوي ډیره مننه چې په خبرونه کې تاسو ټول برخه سره واخسته اجازه اخلم زحمت شي بره
تنها